کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې دولس بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونه تر یوې بجې ده. نن د ډسمبر لسمه نیټه ده د 2019 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبری خپرونه کې به تاسو د افغانستان پر انتخاباتو کوم تازه معلومات چې ازادي راډیو ته رسیدلي واوري. نړیوالې مسلې هم څېړو. خو اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې یو ویشت امنیتي ځواکونه او څلور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا جوړ سي او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پایه به د اوکراین په ختیځ کې اوربند د تطبیق هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې یویشت امنیتي ځواکونه او څلور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام یو هوان پر امنیه قومندانۍ او یو بل د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه سیمه لګېدلی دی. دی وای د هوان د لومړۍ مرمۍ په چاودنه کې یویشت امنیتي سرتیری سربیرن ټپیان سول. د سردارانو په کوڅه کې د دوهم هوان په چاودنه کې د کندوز څلور اوسېدونکي ټپیان سول. ښاغلی رحماني وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لېږل سوي دي او د هغوی وضعیت د ډاډ وړ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ دوی هوانونه توغولي چې په نتیجه کې یې زیات شمېر حکومتي سرتیري وژلي او دوه ویشت نور یې ټپیان کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښیي سپینې ماڼۍ د افغانستان په اتلس کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبر افشا شوی چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې یې 2300 امریکایي سرتیري وژل سوي او نږدې یو تریلیون ډالر لګښت ورباندې راغلی دی تو نوره د ګټلو وړ نه ده. د واشنگتن پوسټ راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼه لرونکي د اسناد د هغو کسانو د مرکو او لیکنو په اسناد په استناد چې د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو پر اساس برابر سوی دی. په راپور کې په جریاناتو کې شاملو شاوخوا څلور سو کسانو د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژۍ د اغیزمن افغان پوځ د جوړېدو پر نیمګړتیاوو د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي انتقاد سوی دی. تمه ده چې د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. نوموړی د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان په لویدیځ ښار جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې سا ورکړه. په هغې پیښې کې د ناکامورا پنځه نور افغان همکاران هم ووژل سول. د ناکامورا مړی د شنبې په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته انتقال سو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرهڼې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو مسؤلیت درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. د افغانستان په ختیځ کې خلکو نوموړی کاکا مراد باله. د افغانستان خلکو د ناکامورا وژنه په کلکه وغندله. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د نوموړي په وژنه کې لاس نه لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو او د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پایه به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند د تطبیق هڅه کوي. ولادیمیر پوتین او ولودومیر زیلنسکی دا ژمنه پرون دوشنبه په پاریس کې په داسې حال کې چې د جرمني او فرانسې مشران هم حاضر وو له څه باندې اته ساعته خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې ختمولو ته د یوې حل لارې د موندلو په اړه د بحث لپاره په دې غونډه کې همداراز دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د روان کال تر پایه به له دواړو خواوو څخه ټول اسیران خوشي سي. ولسمشر زيلنسكي له سرمشريزي ورسته په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د اسیرانو تبادله به د دسمبر په 28 نیټه وسی. اوکراینی ځواکونه او روس پلوي ملیشي ډلې د دې خبرو له پیلېدو مخکې د اوکراین په ختیځ کې د نشټو له درویو مهمو موقعیتونو څخه ووتل. پوتین په دې خبري ونډه کې وویل چې دوی د اړیکو پر تودولو خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې چې شپږ کاله مخکې پیل سوله 14,000 زیات خلک وژل سوي دي. او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دسمبر په 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلي، روانه اونۍ د خپل برمته سوي وګړي ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لرو. د دسمبر په 9 دواړو هیوادونو یو د بل بندیان ژیو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ التحصیل دی له ایراني ساینس پوه مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې وو د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. دغه راز د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا هم د حکومت د ویاند علي ربیعي په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل له متحده ایالاتونو سره د ټولو بندیانو د تبادلې لیواله دی. واشنگټن له تهران څخه د ټولو هغو امریکایانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د ایران په ایران کې بندیان دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نوې پرمختګ څه دی؟
د وو ولایتو په مورد کې هم زمون خبري جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو.
د ازادي راډیو په همدغه خبرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات واوري. په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورټ کې له هلمند واوري چې هلته خلک د هدفي وژنو او د ترورونو د زیاتېدو له امله اندېښنه لري. دوی وایي چې امنیت په عمومي ډول سم سوی. په دې خو ترورونه او هدفي وژنې د دوی یوه اصلي ستونزه ده. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو او په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې نن د نور سلطان په ښار کې د ترکیه، ایران او روسیې د درې اړخیز پلاوي د کتنې په اړه تاسو ته معلومات درکوو. په خبرونه کې ونیس پروګرام مو د روغتیا پروګرام دی. د خبرونې اول رپورت مو پر انتخاباتو دی. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي و چې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ژر پرېکړه کوي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کمیسون چې خپله پرېکړه اعلان کړي. د کمیسون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کمیسون کې غونډه روانه ده او د نن ورځې په جریان کې به د دې غونډې جزئیات تاسو ته څرګند کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې ادارې ټینګار کوي چې کمیسون باید له ټاکنیزو ډلو سره د ستونزې د هواري لپاره یو جوړجاړي ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لوایحو او مقرراتو پرېنا کې به پرېکړه وکړي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله عمل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسون د کمیشنرانو ترمنځ غونډه روانه ده.
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو. نه شم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري د کمیسون د غړو ترمنځ.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د ټاکنو کمیسون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېدله. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا ویلي و چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکېچ سختې پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به یې تر غاړې وي. د ټاکنو روانو کړکېچونو عام خلک او د ټاکنو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي او د ستونزې د سولیز هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د څار بنسټ یا ایتوا اجرایوي رئیس حبیب الله شینواري وایي چې کمیسون باید د ستونزو د حل په هدف مختصره او ځانګړې غونډه راوبولي.
مشخص باید زما پان په درې یا څلور مواردو باندې بحث وکړو. لومړی مورد دا دی چې د بیا شمیرنې پروسې حقوقي او تخنیکی اړخونه څه دي، څنګه کمیسیون او شکایت کمیسیون دغه پروسه پیل کړه. دویم مورد د وو ولایتونو سرنوشت چې هلته بیا شمیرنه نه شوې. په اخر کې باید د دې ناستې په دې باندې پریکړه باید وشي چې خاباتو کمیسیون څه وخت ابتدایي پایلې اعلانوي.
د افغانستان ولسمشریز ټاکنې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه ترسره سوې، خو د دوو میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون نه دی توانېدلی چې پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال له هلمند پای ور رپورټ کې وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په عمومي ډول تر پخوا ښه سوی، خو په لشکرګاه کې ترورونه ډېر سوي دي، قتلونه او د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې ډېرې سوي دي. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې بر علاوه دي چې ترور زیات سوی، هدفي وژنې زیاتې سوي دي. هغه کسان چې دا کارونه کوي پرته له دې چې ونیول سي یا محاکمه سي آزاد کړسي. د ازادي راډیو خبریال الیاس طایب په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزی سید معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 6500 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلوالو غلاو اندېښمن کړي دي.
لشکرګاه کې نسبت به څو کلونو مخته امنیت اوس ښه دی. نږدې سیمو کې جګړه نسته، پخوا دلته نږدې سیمو کې جګړه وه، خو یوازې لوی تشویش دغه د توریستي بریدونو دی چې مثلا بعضې وختونه خلک په نښه کېږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله وي دا تشویش وړ دی. نو متي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهمه حوزه کې وسوه چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 40 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګاه اوسېدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهېږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډېر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کېږي او هغه کلیدي کسان وژل کېږي، پولیس وژل کېږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیا نه نیول کېږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپله په امن کې ځان نه احساسوو. چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیر یوې میاشت کې 8 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړه یې 24 نفر نیول سوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدفي وژنې او مسله غلاوي ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤلین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفه وي وکړو موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مالته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې هغه تعهد هم وکړ، او انشاءالله زه به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلونو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که څوم دولتي مسولین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تېرو 24 ورځو کې په لشکرګاو نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي چې په تړاو یې په نارسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې تر تقریبا 2 کاله مبارزې وروسته د معلوماتو د ازادۍ د قانون لمخې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه خاص یا پټ یا سري معلومات او اسناد ترلاسه کړي دي او هغه خپاره کړي دي. د افغانستان د جګړې په اړه دوی ویلي دي چې په عمومي ډول چې د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته رښتیا نه دي ویلي. تاسو د خلکو او حکومتونو ترمنځ د رښتیا او حقایقو د شریکېدو پر اهمیت څه فکر کوئ؟ تاسو خپل نظر مشته د افغان بیسیم پراته سواتلس شمیره باندې راوستوي، موږ به په خبرونه کې درته خبرو کړو. اوس فیروزه عزیزی د اقتصادي خبرونو سره په استودیو کې د اقتصادي خبرونو اورو.
افغانستان کې 9 سلنه د وریزو حاصلات زیات شوي دي. نوې سروې شمیرې ښیي چې سکل د تیر کال په پرتله د وریزو کښت او تولید 9 سلنه لوړ شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایاند اکبر رستمی وایي چې دا لوړوالی د وریزو د تولید په برخه کې د شپږ شپېته سلنه په ځان بسیاینې او دغه محصول د وارداتو په برخه کې بیا د میلیونونو ډالرو د راکمولو لامل ګرځېدلی دی. د دغې سروې موندنې ښیي چې سکل په 98 ولسوالیو او د هیواد په 18 ولایتونو کې شولې کرل شوي چې د کرل شویو شولو سیمو د تیر کال له 16,000 هکتار نه سکل 28,000 هکتار ته لوړ شوي دي. د شمیرو له مخې افغانستان په یو کال کې 1,588,000 ټنه د وریزو حاصلات ته اړتیا لري چې سږ کال 303,000 ټنه یې خپله تولید کړي دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت بیا وایي چې د کابل ښار د اوبو د ثابت ساتلو لپاره د حل لارې لکه د بند د جوړولو او د اوبو د مصنوعي تغذیه په نوم یوه پروژه یې پیل کړې ده. د دغه وزارت د اوبو د برخې رئیس سید ولی الله ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت نن د نظر غوښتنې په هدف د دغه پروژې د ښه پلي کېدو لپاره د کابل د پوهنتون د استادانو او د چاپریال ساتنې د برخې کارپوهانو سره یوه ناسته لري. دای وایي
د حالت تطبیق ما تاسو اوبو د زمین را ریکاور کنیم و همچنان بعض پروژه های دیگه هم داریم که تغذیه مسئله کمک میکنیم مثل جمهوری آب باران است و دیگه آب باید از بیرون کابل به مقصد آشامیدنی داخل کابل بیاید که فشار پر آبو د زمین کم شه.
نوموړی دغه شان وایي چې کابل ته د اوبو د انتقال په برخه کې د شاوروز د قرغې په بند او د پنشیر په سین هم کار کیږي ترڅو په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه زیات شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس له 2010 کال راهیسې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده. حتی د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د اوبو کچه 90 متره چیټه شوې ده. د افغانستان د چاپریال ساتنې کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د ځمکې لاندې اوبو د ښه مدیریت لپاره یو پلان پلی نشي، په راتلونکي کې به د کابل ښار د اوبو د سرچینو په برخه کې یو ناورین رامنځته شي. څنګه د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و اتاویا افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریو څنګه نړیواله مسله راخلو اوریدونکو تاسو په ادول ریچ په خبرونه کې ورسته د روغتیا پروګرام خبرو. دغه پروګرام پرون لایو وو په مستقیم ډول نشر شوی، نن تکرار خبرو. نو که تاسو پرون کومه مسله سمه نه وی اوریدلې یا غواړئ لسره واوري دغه پروګرام ته منتظر وو اوسئ. په 2 دقیقو کې د روغتیا پروګرام وخت راځي. اول ورجو اوس وی نړیواله مسله ته د اجمل انصره د ترکیه، ایران او روسیه پلاوی نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې دي. دوی به دوه ورځې غونډه کوي. د دوی د خبرو اساسي مسله د سوریې د کورنۍ جګړې هواری دی. د معلومات د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کړې دي. ان صاحب په نور سلطان کې د دې درې اړخیزې غونډې په اړه نور څه معلومات لري؟
دا درې اړخیزه غونډه که څه هم په رسنیو کې درې اړخیزه بلل شوې، خو اصلا د سوریې په اړه ځینو رسنیو نړیواله غونډه بللې ده چې پکې د سوریې درې مهم ښکېل هیوادونه چې هغه روسیا، ترکیه او ایران دي خپلو کې خبرې کوي. همدارنګه د سوریې وسلوال یاقیان چې دلته د رژیم په مخالفت کې ولاړ دي او خپله د سوریې د حکومت په استازیتوب هم یو هیئت ورځي. چارواکي وایي چې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې د سوریې د اتکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو دایمي هواری عمومي په هغه موضوعاتو کې چې دا خبرې به پرې متمرکز وي، هغه له جګړې وروسته د سوریې لپاره د یو اساسي قانون مسوده جوړول دي، سیاسي انتقال دی، امنیت او د کډوالو بیرته ستنول او ځای پر ځای کول دي. د خبرو اترو دا لړۍ د استانې پروسه بولي. لومړنۍ غونډه په 2018 کال کې په جنوري میاشت کې ترکیه کې هغه مهال د دې لپاره جوړه شوه چې هغه وخت په جنوا کې د ملګرو ملتونو په حمایت د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مرستیال سانات کشکومبایف د ایرو اکټیو رسنۍ ته ویلي چې دا غونډه به د سوریې په شمال کې د ادلیب په سیمه کې او همدارنګه د فرات د سین په څنډو د پرتو سیمو د وضعیت پر تخنیکي اړخونو متمرکزوي. دغه سیمې ډېرې حساسې سیمې دي. دغه سیمې دي چیرې چې ترکان، کردان او همدارنګه د داعش پاتې شونې موجود دي. په دې خبرو کې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یو 12 کسیز هیئت د ګډون خبره ورکړل شوې.
او دلته د سوریې په شمال کې د ترکیه مثلا د ځکه ترکیه خپل پوځي ځواکونه ورستول. یان صاحب، کته دغه د ترکیه سوریې په خاوره کې په عمومي ډول تنه په شمال کې نه د ایران او ترکیه او روسیې پر رول باندې یو څه لنډ معلومات ورکړئ دونکو ته. د
سوریې موضوع تر ډیره پورې وسته ښکاری چې خپل د سوریې د کول ارادي او واک او د هغوی له غوښتنو نه وتلې او تر ډېره پورې په سیمهییزو قوتونو د سیمې په هیوادونو پورې مربوط ده. ترکیه دغلته د یو شمېر یاغیانو ملاتړ کوي. البته له داعش پرته ځینې یاغي وسلوالې ډلې چې دي په سوریه کې د هغوی ملاتړ کوي چې د بشر الاسد د رژیم خلاف جنګېږي. په عین حال کې د ترکیې وضعیت په یاغیانو سره یې تړاو پیچلی دی. د کردانو سره بیا خپلې ستونزې لري. د هغوی بیا ملاتړ نه کوي، د هغوی پر ضد ځپونکي اقدامات کوي. روسیا او ایران بیا واضح دریز لري. اولته هغه د بشر الاسد د رژیم ملاتړ دی چې په تیرو څو کلونو کې د همدې دوو هیوادونو پر مټ باندې بشر الاسد وتوانېده په سوریه کې د روان بغاوت سربیره خپلې پښې ټینګې کړې او په وروستیو کې ګڼې هغه سیمې چې د یاغیانو په واک کې وي د پرله پسې پوځي عملیاتو چې روسیې ملاتړ کوه او همدارنګه ایران پلو ملیشو یې ملاتړ کوه هغه یې د خپلو وسلوالو مخالفانو نه نیولې دي. نو دا درې واړه هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ډېر ښکېل دي او ګمان کېږي چې که دوی خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د سوریې په اړه په خپلو کې د دوی اهداف نږدې شي، کېدلی شي چې سوریه کې بالاخره سولې ته لاره هواره شي.
اجمل اندو چې د سوریې پر حالاتو یې د نننۍ غونډې له جزئیاتو تاسو ته معلومات درکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو په یاد ولري چې د روغتیا پروګرام پرون د اکشن بپورت لایف خبر سوی تاسو نن تکرار اوري. ورځو یو بشري مسلې ته د افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه هیواد کې د انسانانو پر بشري حقوقو نقص په شدت روان دی. د بشري حقوقو فعالان هم په افغانستان کې د وضعیت له امله اندېښمن دي. فریبا ظاهر به د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل جوړ کړی رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونی اساسي عوامل بولي. شغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته دی، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
شغل مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنه کړل. نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سوبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې پخوانی کمشنر ده. د موریت تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤل وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤل وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقوقو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونی د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ، په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چا ته ویل کېږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګه کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یو میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
په 1948 میلادي کال کې د دسمبر په 10مه نیټه باندې د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې په دغه ورځ باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په دغه منشور کې پر دې ابتدا کړې ده چې ټول انسانان پرته له دې چې د هغوی ټبر، رنګ، دین، ژبې، سیاسي نظریاتو، د هغوی جنسیت، ټولنیزو نظریاتو، د هغوی پانګې، موقف یا ملي او ټولنیز موقعیت ته پام وسي، مساوي حقوق لري. 2019 میلادي کال ملګری ملتونه سش کال د ځوانان د بشري حقوقو لپاره دریږي تر شعار لاندې لمانځي. او اوس به ورسو کابل ته زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن څو ورځپاڼې درته ګوري او تاسو ته تبصرې وړاندې کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ټاکنو کمیسیون دې د رایو پایلې له قانون سره سم اعلان کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک د ټاکنو له کمیسیون غواړي هغه ژمنه چې د شفافیت لپاره یې کړې وه باید ورباندې عمل وکړي. د سر مقالې په پای کې راغلي کمیسیون دې د خپل کار په اړه د حقوقي چارو کارپوهانو په حضور کې ملت سپیناوی ورکړي څو د ولس قناعت حاصل سي. د 8 صبر ورځپاڼې د سر مقالې نواندې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف باید خبرې او مذاکره دوام پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي ځینې معترض ټاکنیز ټیمونه ګواښ کوي چې خپل دریځ به وروسته روښانه کړي او په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون هم ټینګار کوي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به پریکړه وکړي. په همدې سر مقاله کې یادونه سوې د کمیسون او ټاکنیزو ټیمونو د وړمې ورځې له غونډې دا پایله ترلاسه سوه چې کمیسون له قوانینو، لوایحو، مقرراتو او طرزالعملونو یو ډول او ټاکنیز ټیمونه بل، یعنې متفاوت تفسیر او برداشت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دواړو خواوو ګواښونه ستونزه نشي هوارولی، بلکې لا پسې زیاتوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف د خبرې دوام پیدا کړي، ټاکنیز ټیمونه دې کمیسون ته اجازه ورکړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په دې اړه دې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسون کې درج کړي. یو شمېر